تروریزم زیر ډلی پرون شنبه ویلی چې په نیول شوو کې درې نارینه د کشمیر د سرینګر اوسیدونکي دي او نیول شوې ښځه د ګجرات د سرات ښار اوسیدونکي ده. د هند رسنۍ وایي د غوڅلور واړو کسانو غوښتل د ایران له لارې افغانستان ته تر وختو وروسته د داعش ډلې د خراسان ولایت له څانګې سره ملګري شي. د منځنۍ اسیا هیوادونو د فوټبال په لوب لړۍ کې افغانستان تېره شپه خپل لومړنۍ لوبه قرغزستان ته 1-0 په وړاندې وبایلله. لوبه چې د افغانستان په وخت ماښام 1:30 د بشکک په مرزاکوب لوبغالي کې پیل شوه، تر 90 دقیقې هیڅ لوبډلې ګول ونه واهه، خو د لوبې د 2 اضافي دقیقو په وروستیو شیبو کې قرغزستان خپل لومړنی ګول وکړ. د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو چارواکي وایي په کوفاب ولسوالۍ کې د یوې ټرافیکي پیښې له کبله درې کسان مړه شوي. د بدخشان د امنیه قوماندانۍ لپاره د طالبانو ویان احسان الله کمګار رسنیو ته ویلي دغه پیښه پرون تر غرمې مخکې د نشر په نوم په کلي کې شوې ده. سعودي رسنۍ وایي د شاه سلمان د بشري مرستو خیریه مرکز د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې پر سیلاب ځپلو او اړو کورنیو زر بوجۍ وړوېشلې دي. د سعودي عربستان سعودي پوست انګریزي ورځپاڼې پرون خبر ورکړ چې له دغو مرستو 6000 کسان برخمن شوي دي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولس ویلي په پام کې لري ډېر ژر د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تماس ونیسي او خبرې ورسره وکړي. شولس ویلي چې د تیر ځل د روسیې له ولسمشر سره 15 میاشتې مخکې وروسته له هغې خبرې وکړې چې د پر اوکراین د یرغل امر وکړ. د جرمني صدر اعظم پرون شنبه وویل دی به ډېر ژر بیا له پوتین سره خبرې وکړي، ورنه به غواړي چې د عادلانه سولې لپاره یو شرط دا دی چې روسیه خپل پوځیان له اوکراین څخه وباسي. درنو اوریدون کوس مورا بولم چې د لوبو له میدان خبرونه ووري.
د لوبو له میدان هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور ووري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنز دیوال.
د ازادي رادیو د لوبل میدان د ونیزي سپورتي خبرونه درنو مینوالو سلامونه میومنه هيله د ټول برک کروغ یاست. په دې ونی کې د افغانستان د بیلابیلو لوبو لوبغاړو په نړیوالو ډګرونو کې سیالي تر سره کړې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د راتلونکو سیالیو بشپړ احوال او د تیرو سیالیو د بایللو د لاملونو معلومول، په انګلستان کې د ټیسټ اتلولیو د پایلوبې پیلېدل او د تکواندو په برخه کې د افغان لوبغاړو غوره لاسته راوړنې د دې خپرونې مهمه منځپانګه ده. د دې اونۍ په ځانګړې مرکه کې درته د سریلانکا پر وړاندې په دومره اسانۍ سره د افغان لوبډلې د ماتې په لاملونو غږېدلی یو. کوم لوبغاړي د ورځنیو سیالیو جوګه نه دي او څوک باید د ورځنیو سیالیو ته تیار کړی شي. د مرکې میلمه مو د کرکټ پخوانی لوبغاړی او د اوسنیو اکثرو ستورو لوبغاړو روزونکی دولت خان احمد زید دی. زه بختیار ساحل یم. د سریلانکا پر وړاندې د افغان لوبډلې لوري دی ورځنیو لوبو د لړۍ بیلل
منګه له شروع نه وګورو. د منګه د ټیم تیاری په خوست کې وسو. سیلته هواوي کافي باراني او یخي وي او سریلانکا سیدا کافي ګرم غلطه ډیره زیاته ګرمي ده، هومیډیټي ډیره زیاته ده او پیچ سیدا خامخا خپل دومینی سی خپل رنگ بدلی.
د بنگلاديش پر وړاندې یوازنی ټیسټ لوبې ته د افغانستان د نوملړ اعلان. د استرالیا او هندستان ترمنځ د ټیسټ اتلولیو سیالیو د پیلوبې پیل. د تکواندو په نړیوالو سیالیو کې افغان لوبغاړو خیل سره وړنې او د سعودي عربستان په پرو لیگ سیالیو کې لال اتحاد لوبډلې سره د کریم بنزما تړون. د خبرونې د مطالبو پیل د افغانستان او سریلانکا له لوبو کوو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د سریلانکا پر وړاندې د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ 2-2 پر وړاندې وبایلله. که څه هم د دې سیالۍ په لومړۍ لوبه کې افغانستان ډېره ښه لوبه کړې وه، خو په دویمې سیالۍ کې په ډېرې اسانۍ سره لوبه وبایلله. دغه راز په درېیمې سیالۍ کې هم افغان لوبډلې حتی د لوبې 25 اورونه ونه لوبول چې د کرکټ یو شمېر څارونکو او مینوالو اندېښنې پارولې دي. په دې رپورټ کې درته سالم احمد صالح جزئیات وړاندې کوي.
افغانستان د سریلانکا پر وړاندې د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ وبایلله. د دې لوبلړۍ ورستۍ سیالي د چهارشمې پرست تر سره تو چې کوربه لوبډلې سریلانکا د 9 وکټو په توپیر وګټله. په ورستۍ لوبه کې افغان لوبډلې په 4 وګټله او توپ وهنه غوړه کړه چې یوازې 23 اورونه ولوبول، 130 منډې وکړې او ټول لوبغاړي یې له لاسه ورکړل. مخکښ افغان توپ وهونکی محمد نبی و چې 23 منډې وکړې. سریلانکا ته بیا چمیرا څلور او حسرنګ درې لوبغاړي وسوځول. کوربه لوبډلې وکولای سوی هدف د یو لوبغاړي په سوځېدو سره په 14 اور کې په ډېر اسانۍ ترلاسه کړي. یادې لوبډلې ته نساکا او کران ورتنی نیمه سلیزی ووهلې. دغه راز د دې لوبلړۍ په دویمه لوبه کې هم سریلانکا د 130 منډو په توپیر بریا ترلاسه کړې وه. نوموړي لوبډلې په دویمه سیالۍ کې د 324 منډو هدف ټاکلی و، خو افغان لوبډلې یوازې 191 منډې وکړې. په افغان توپ وهونکو کې ابراهیم زدران او حشمت الله شهیدی نیمه سلیزې وهلې وې. د دې لوبلړۍ لومړۍ سیالي بیا افغان لوبډلې د 6 وکټو په توپیر سره ګټلې وه. افغان توپ وهونکو د سریلانکا د 298 منډو هدف یوازې د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ. مخکښ توپ وهونکی ابراهیم زدران و چې 98 منډې یې کړې وې او د لوبې غوره لوبغاړی نومول سوی و. په دې لوبلړۍ کې ابراهیم زدران تر ټولو توپ وهونکو مخکې و. هغه په دریو لوبو کې د 15 اوسط په لرلو سره 104 منډې کړې وې. دغه راز د توپ اچونکو له ډلې بیا د سریلانکا وینندو حسرنګ تر ټولو مخکې و چې په دو لوبو کې 6 لوبغاړي سوځولي وو. دا لومړی ځل و چې سریلانکا د یو ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې افغانستان ته ماتې ورکوي. تر دې وړاندې دواړو لوبډلو د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ یو د یو په وړاندې مساوي کړې وه. د ویلو ده چې تر دې وروسته به افغان لوبډله د بنګلاديش په وړاندې سیالي پیلوي.
بلورتا د افغانستان کرکټ بورډ د بنگلاديش هیواد پر وړاندې یوازنی ټیسټ لوبي ته لوبډل اعلان کړی ده. په اعلان شوی لوبډله کې 19 لوبغاړي دي چې سلوري احتیاطي دي. یاد لوبډله به په همدې میاشت کې د بنگلاديش پر وړاندې دا ټیسټ سیالي ترسره کړي. دا ځل درې داسې لوبغاړي هم په لوبډله کې اخیستل شوي دي چې لومړی ځلې دی او ځینې پخواني لوبغاړي هم بیرته لوبډلې ته راوستل شوي دي. نور جزئیات به له همایون هیواد څخه واورو.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د بنگلاديش هیواد په وړاندې یوازینۍ ټیسټ لوبې ته 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه چې ځینو ځوانو لوبغاړو ته هم چانس ورکړل شوی. په اعلان شوې لوبډله کې نجات مسعود، ابراهیم عبدالرحیم زای او اظهرالحق نوی داسې لوبغاړي دي چې په لومړي ځل چانس ورکړل شوی. راشد خان بیا په لوبډله کې نه دی اخیستل شوی. کرکټ بورډ په دې تړاو د چهارشنبې په ورځ په یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي دي چې د مهالویش له مخې به د غټې سیالۍ د جون میاشتې په 14 نیټه پیل شي او د همدې میاشتې تر 13 نیټې پورې به دوام وکړي. دغه راز د غوره شویو لوبغاړو په تړاو ویل شوي افغان لوبډلې ته چټک توپ اچونکی ابراهیم عبدالرحیم زای او نجات مسعود او ځوان ښي لاسی لیګ بریک توپ اچونکی اظهرالحق نوید اضافه شوي. دغه راز کریم جنت چې په تیرو احمد شاه ابدالي فرست کلاس سیالیو کې خورا ښې لوبې وکړې او د یادو سیالیو غوره لوبغاړی ونومول شو هم د دې لوبډلې برخه شوی. په دې 15 کسیز نوملړ کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر، رحمت شاه زورمتی مرستیال لوبډل مشر، افسر زازای اکرام علی خیل، ابراهیم زدران، عبدالمالک ناصر جمال، بهیر شاه، کریم جنت، اسار الحق نوید، ظاهر خان، حمزه اوتاک، ابراهیم ابراهیم زای، نجات مسعود او یمین احمد زای شامل دي. سربیره پر دې زیو رحمان اکبر، عظمت الله عمر زای، نور علی زدران او سید احمد شیرزاد د احتیاطي لوبغاړو په توګه لوبډلې سره ملدي. دا ویلو د چاف خان لوبډلې تازه د سریلانکا پر وړاندې د دریو یو ورځنیو سیالیو په ورسته یو دولو بوکي په لوی توپیرونو ماتي وخوړي.
د ټیسټ چمپیئن شپ یا اتلولۍ پیلو به هم پیل شوې ده. دا ځل د دې سیالیو پیلو به ته هندوستان له استرالیا سره لار موندلې ده. پیلو به بیا هم په انګلستان هیواد کې روانه ده. د لوبې په چا هندوستان ګټلې او توپ اچونه غوره کړې. د دې پیلو به جزئیات به هر ورځ په ژوندیو خبري مجلو کې هم درته وړاندې کوو، خو راځئ چې په دې رپورټ کې واورو چې دا سیالۍ څه وخت پیل شوې او ګټونکو لوبډلې ته څه ورکول کیږي. لومید ظهیر مل جزئیات اورو.
په کرکټ کې د سوداګریزو لیکونو تر پای وروسته به یو وار بیا د کرکټ نړیوال شورا پلان شوی سیالۍ پیل شي. د دې سیالیو پیل د ټیسټ اتلولۍ له پایلوبې وشو چې د جون میاشت په 9 نیټه د استرالیا او هندوستان ترمنځ پیل شو. دا د ټیسټ اتلولیو دویم پړاو دی او د لوبو په لومړي پړاو کې هم هند پایلوبې ته لاره کړې وه او بیا یې پایلوبه نیوزیلینډ ته بایللې وه. د ټیسټ اتلولیو پایلوبه د انګلستان د لندن ښار په اول لوبغالي کې پیل شوې ده. بلو ته د کرکټ نړیواله شورا تازه د دې سیالیو د نهه ګډون کوونکو هیوادونو لپاره پیسې هم اعلان کړي دي. د دې شورا په یو خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د ټیسټ اتلولیو د نهه ګډونوالو هیوادونو لپاره ټول ټال 3.8 میلیون ډالر بودیجه ځانګړې کړې ده چې په ټولو هیوادونو به وویشل شي. هر لوبډله چې د دې سیالیو پایلو به وګټي نو 1.6 میلیون ډالر به د انعام په توګه ورکړل شي. تراس د دویم مقام ګټونکو لوبډلې ته به 8 لک ډالر ورکړل شي. همدارنګه سویلي افریقا ته به 4 لک 50 زره، انګلستان ته به 3 لک 50 زره، سریلانکا ته به 200 زره او نیوزیلانډ، پاکستان، ویسټ انډیز او بنگلادیش ته به 1 لک امریکایي ډالر ورکړل شي. د ټیسټ امتیاز لرونکي 3 هیوادونه افغانستان، آیرلند او زیمبابوې لا د ټیسټ اتلولیو په سیالیو کې د ګډون چانس نه دی ترلاسه کړی. د ویلو ده چې د ټیسټ اتلولیو لپاره د 2 کلو په موده کې د هیوادونو ترمنځ دوه اړخیزې ټیسټ سیالۍ کیږي چې د زیاتو لوبو ګټونکي دوه لوبډلې په پایلو کې ګډون کوي.
احتیاط، تباهي او ورزش سلامتی ده.
د افغانستان د تکواندو لوبغاړو په نړیوالو سیالیو کې تر غوره لوبو کولو وروسته 9 مقام ته رسیدلی دي. دغه نړیوالې سیالۍ د آذربایجان هیواد په پلازمینه باکو کې ترسره شوې او افغان تکواندو کارانو په کې ګډون کړی و. اسمت سروانی تفصیل وړاندې کوي.
افغانستان د تکواندو د نړیوالو اتلولیو له لوبو څخه وروسته دې مقام ته رسیدلی دی. د تکواندو د نارینه وو نړیوالې سیالۍ د جنوبي کوریا او د ښځینه وو سیالۍ د ترکیه په اتلولیو پایته ورسېده. د افغانستان د تکواندو لوبغاړي د لوبو ته چې په آذربایجان کې وشوې ورخلی وو، دغه افغان لوبغاړو له هانګ کانګ، کولمبیا، اسرائیل، مقدونیا لوبي وګټلې. په مجموعي ډول افغانستان له دې لوبو 11 امتیازونه وګټل او په نړیواله درجه بندۍ کې مخته راغلل. په دې سیالیو کې د افغانستان په استازولۍ محمد رامین امینی، محسن رضایی، بیژن صدرزاده، علی رضا عباسی، امید صحاک، محمد اشرف شکران او علی اکبر امیری ګډون کړی وو. د تکواندو فدراسیون د خبر لمخې په دې سیالیو کې تر ټولو لوبغاړو علی اکبر امیری شې لوبې ترسره کړې. هغه په خپلې لومړۍ سیالۍ کې اسرائیلي سیال ته ماته ورکړه. په دوهم سیالۍ کې د ټوکیو د اولمپیکی سیالیو دوهم مقام لرونکي لوبغاړي ته هم ماته ورکړه، خو د مراکشي سیال په وړاندې یوازې د یوې نمرې په تفاوت لوبه وبایلله. دا په داسې حال کې چې د افغانستان د تکواندو لوبغاړي وروسته له 6 کلونو په نړیوالو سیالیو کې ولوبېدل چې لوبې د تکواندو پوهانو له نظره ډېرې شوې. د افغانستان د تکواندو ملي ټیم له 2008 تر 2012 پورې د نړۍ په 10 غوره ټیمونو کې وو، ځکه چې د روح الله نیک پاپ مټ د برونزو یا ژیړو دوه مډالونه افغانستان ګټلی وو. همداراز د اولمپیک غراوی پړاو په سیالیو کې د نثار احمد بهاوی او د ګڼو نورو افغان لوبغاړو نړیوالو اتلولیو او مډالونو هم د افغانستان تکواندو په سیمه او نړۍ کې ډیره مخکې کړې وه. باید وویل شي چې په دې سیالیو کې 24 هیوادونو د سرو زرو مډالونه وګټل او 140 هیوادونه پرته له کوم مډال ګټلو خپل هیوادونو ته لاړل. ټاکل شوې ده چې د تکواندو د اتلولیو 20مه دوره سیالۍ په 2015 میلادي کال کې د چین په کوربه توپ وشي.
اوس د فوټبال یو خبر. د سعودي عربستان د فوټبال لیگ لپاره د نړیوالو نوموتو ستورو لوبغاړو جلب او جذب خورا په چټکۍ سره روان دی. که څه هم دا چاره د آسیا او په ځانګړې توګه د سعودي عربستان فوټبال ته خورا ګټه رسوي، خو یو شمېر فوټبال څارونکي وایي چې دا چاره به د اروپا فوټبال مینوال خپه کړي. تر کریستیانو رونالډو وروسته د فرانسې هیواد اوسیدونکي او د ریال ماډرید لوبډلې لوبغاړی کریم بنزما د سعودي له ال اتحاد لوبډلې سره تړون کړی دی. راځئ چې جزئیات له فريدي سیال واورو.
د فرانسې هیواد د فوټبال نوموتی ستوري کریم بنزما د سعودي عربستان د پرو لیگ سیالیو لپاره د الاتحاد له لوبډلې سره تړون کړی دی. د سشنبه پورز د جون په شپږمه نیټه د الاتحاد لوبډلې په خپل ټویټر باندې لیکلی دی چې له کریم بنزما سره د درې کلونو لپاره تړون کړی دی او تر 2016 کال پورې به له یاد کلب سره لوبیږي. یاد کلب له خغلی بنزما سره لاسلیک شوی تړون د سعودي عربستان فوټبال د ودې لپاره یو بل مهم ګام بللی دی. الاتحاد لوبډلې د دې تړون د قیمت په تړاو څنډې ویلي، خو په نورو رپورټونو کې ویل شوی دی چې کریم بنزما ته د کال 200 میلیونه یورو ورکول کیږي. روسل هغه چې د النصر لوبډلې لا کریستیان رونالدو سره تړون وکړ، دا د سعودي پرولیګ په تاریخ کې دویم قیمتي لوبغاړی دی چې پیرل کیږي. کریم بنزما چې په 2022 کال کې د فوټبال د سرو زرو کپ هم ګټلی، تر دې تړون وړاندې له ریال مادرید لوبډلې سره 640 سیالۍ کړي دي چې 353 ګولونه یې وهلي دي. د رپورټونو له مخې چې سعودي عربستان د پرولیګ سیالۍ و نور لوبډلې هم هڅه کوي چې له ځینو مشهورو لوبغاړو لکه لیون میسی سره تړون وکړي.
د خبرونې دویمه برخه دا ځانګړې مرکه درته لرو. دا ځل مو له پخواني لوبغاړي او اوسني روزونکي دولت خان احمدزي سره د سریلانکا پر وړاندې د افغان لوبډلې د ناکامو لوبو په تړاو غږېدلی وو. له ښاغلي احمدزي مو په پیل کې پوښتلی دي چې تر لومړۍ ماتې وروسته سریلانکا کومې ستراتیژۍ جوړې کړې چې په ډېرې اسانۍ افغان لوبډلې ته ماتې ورکړي.
منګه له شروع نه وګورو، د منګه د ټیم تیاری په خوست کې وسو. سیلته هوا وي، کافي باراني او یخي وي، او سریلانکا سده کافی گرم، دلته ډیر زیاته گرمی ده، هومیډیټی ډیر زیاته ده، او پیچ ده خامخا خپل دو منیسی خپل رنگ بدلی. او بل که منگا دی تیم انتخاب تراسو، دی تیم پا انتخاب که منگا دری دیسی لوبغاڑی سی واقعاً خیل لوبغاڑی دی، خود دوی دی دی حالات و مطابق یا دی لوبې د کنډیشن یا د سچویشن مطابق لوبې د دوی لپاره لږ ستونزمنه ده. اوس هم ځکه دوی سټرایک ریټ سي ده که موږ وګورو، شپېته اوی اتیا سټرایک ریټ باندې درې واړه لوبغاړي لوبه کوي، که هغه ابراهیم ځدران ده او که هغه رحمت شاه ده او که هغه اشمت ده. نو دا پرله پسې د بیټنګ په آرډر کې راځي او د غزینه سي ده موږ هغه د منډو جوړول سي دي ډېر سلو سي. په دې ځای کې موږ ته یو بیټسمین په کار ده چې هغه د دوی په منځ کې لوبه وکړي، چې هغه د کنډیشن مطابق یا د سچویشن مطابق د حالاتو مطابق لوبه وکولی شي. لکه یو ټیم چې موږ ته 300 رنزه کړي، اکلن موږ باید نوي سټرایک ریټ 95 سټرایک ریټ سره په دغه ځای کې لوبه وکړو، چې موږ ته وروسته بیا لوبه ګټل ډېر زیات ستونزمن نه وي. نو تیاری د موږ په کار په سریلانکا کې وو. کومې پیسې چې دلته 22 میلیونه افغانۍ صرف د ټي وي او د نورو مصارفو نه بغیر 22 میلیونه افغانۍ چې کومې مصرف شوې، د سریلانکا کې په کارو. سریلانکا بو هوا سره ډېر زیات ځان بلدول په کارو، هلته تمریناتي میچونه کول په کارو چې موږ د غزې له پیچونو سره بلد شوي وای. نو موږ به یو څه دغه سیریز په همدې شکل باندې نه بایلدو. نو او درما لو میچو پیچ بیا ریټ نسو، زنه پروګرام سه کوچینګ او منیجمنت په دې برخه کې چې کی تاسو وګاټو په دسی پیچ باندې بیټینګ ورک سی، هغه دسی پیچ نه کاری دل کتیر دوه میچ سه په کوم پیچ باندې وسو. نو دای هم د غټ لامل دی موږ دی بایلاتو
پرسته لوب کې د پچ غټل او توپ هنه کول مناسبه پریکړه و.
په درېمه لوب کې پچ یا ټاس غټل او پچ نریټ کول، او دومره لوب کې هم کوم ګورو په دسیو پچ باندې په یو ستړي پچ باندې دومره لوب کول هم غلطي و، او بیا دلته ټاس غټل او په دغه کم پچ باندې بیټینګ اخیستل د بل دسیو پریکړه ښکاره سو ناکامه پریکړه و. نو منیجمنت ته بیا هم په دې شي کې د کیپټان سره په دې پلان کې باید ډیر کار وسی او کوشش وسی چې پچ ریټ کول سي. د یو مهمه برخه د لټاس نه مخکې که پچ صحیح ریټ نسی نو 50% سي دا تا میچ بایلي، تا تر سو پورې سپیډ سیریډ نه کې نو دا ډیره مهمه برخه ده. دې برخه ته باید ډیر زیات پام شوی.
د حشمت الله شهیدی د لوبډل مشر مهارتونه دومره دي چې باید د افغانستان لوبډل مشر وي.
ته وګورو د یو لوبډل مشر د کرکټ ټیم د لوبډل مشر مهارتونو ته نظر وکړو نو د یو کرکټ ټیم لوبډل مشر له ګراوند کې دومره د ګراوند ذمہواریان یې دومره نه وي لکه له ګراوند نه د باندې څومره ذمہواریان د په سر باندې وي. هغه د لوبغاړو تیاری باید څنګه وسی، کومې آب و هوا ته ټیم روان ده، څه رقم پیچونه باندې میچونه کوي، له چا سره میچونه کوي او دوی څه پلان او ستراتیژي او کوم ټکنیک سره هغه ملک ته روان دي چې میچونه پې وګټي. په دې کې د کپتان نظریات مشورې ډېرې اړینې وي. د ټیم په انتخاب کې، د ټیم په بیلنس انتخاب کې، متوازن ټیم سی، بیټنګ آرډر، بالینګ آرډر، ټول اړخونو ته باید ډېر زیاته کتنه وشي. بیسک کله کپتان ګراوند ته ځي، د پیچ ریډ کول، د یو بیټسمین دپاره ستراتیجی نه، د بیټسمینانو دپاره ستراتیجیانی جوړول، د خلاف مغاسې بالر راوستل، لغه دغه کمزورې نقطو ته مغاسې پلاننګ کول، مغاسې فیلډ پلیسنګ کول، مختلف داسې شیان کول چې هغه کلم دی پوهیږي چې میچ کوم طرف ته روان ده او ما مونږ او یا زه یا د ما فیصله وس دلته څه رقم په کار ده. خو تر اوسه پورې دا شیان مونږه په خپله باندې نه دي لیدلي، نه مې کتلي دي چې څه شی پخوا څه رقم دی. عادي ډول باندې کپتنسي به ډیر پخوانی کرکټ کې کېده، هغه رقم کپتانی کېږي. ته به دومره اورونه کې، ته به دومره اورونه کې، د هر سړی د اورو نمبر یې معلومي، هر سړی دې ته معلومي چې دا به کله بالینګ ته راځي. مخکنه دا یو پلان سوی د وخت د بیټسمین، د وخت د پیچ، د حالاتو مطابق کلم دسی چالاک او سمارټ چینجز یا تغیرات چې په وخت کې په کاري باندې لیدلی. نو په دې شیانو باندې کدی لوبډل مشر پاتې کیږي نو ډیرو مهارتونو ته د ضرورت لري چې کار پی وکړي او تکړه خلکو سره مشورې وکړي او د خپل کپتانی ججمنټ وکړي. بل سدا د منګه ریپورټینګ سیستم نسته. ریپورټینګ سیستم د منګه ډیر دیو پلیئر ریپورټینګ، د فیلډینګ ریپورټینګ پراپر نسته، د بیټینګ ریپورټینګ پراپر نسته، د کپتان د کپتانی کول ریپورټینګ نسته. نسوک جوړوای سي نه لوسه پورې چا جوړ کړی دي، سدا باید جوړ سي. په دې کې ډیر فائدې وي ځکه لوبغاړي هم ورځ په ورځ سره ډیولپ کیږي. بلکې ته وګوري د منګه ډیر زیات لوبغاړي په خاص په کوم شاټ باندې اوټېدل وسم هغه سي اوټيږي. الان کې نن سبا کرکټ دومره ته سوي ده چې ته یو سیریز سره کم اوټيږي، بل سیریز کې هغه بیټسمین په شکل باندې نه سي اوټوي. کار کړي، مهنت کړي، نو د موږ ټیم ته وس د مخالف لوبډلې پلان جوړول ډیر اسان وي ځکه موږ تیاری د ټیم له صفر سره ضرب ده. موږ شاهدان یو د هر څه، نو ټیم هم لا صحیح نه ده تیار. ټارګټ تیاری بالکل نشته. لوبغاړي په ډیرو مختلفو جهانو کې سره مصروف پی، بیا سره راټول کی، بیا یو ټیم ترې جوړ کی او بیا سیدا له غټو ټیمونو نه میچونه بګټي، سیدا ناشونی دی. او د کی د کپتان رول دی جدي ده. د لوبولو کپتان مشر کې لوبډل مشر باید په دې کې ډیر جدي وسیږي ځکه چې روان ورلد کپ دی او ایشیا کپ ته سخت میچونه دي. د ټکو ته باید دوی ډیر سم پاملرنه وکړي.
د رحمان الله ګربز پر لپسې نه ځلېدل لاملونه څه کېدای شي؟ بدلی څوک دی او ګربز د ځان سمون لپاره باید څه وکړي؟
لکه څنګه چې مخکې ما وویلې چې موږ لوبغاړي ډیر په اسانۍ ټارګټ کېدای شي، دی چې یو بالر لپاره دوی ډیر مشکل نه وي چې دوی وسوځي. رحمان الله ګربز ته سده یو خو اکثر ډیر زیات شلاوریز کرکټ کې سده دی زیات مصروف ده او بیا دا ډیر فرق یې چې موږ یو بل ملک تازو او دغه په پیچونو باندې لوبه کوو او الته موږ ته هغه د خپل طبیعت پیچ جوړی او کرکټ هم یو ورځنی کرکټ وی. نو په بیا پر پام سیدا سخت سی شلاورس کې خودی سی پیچونه جوړیږي، سینه بال سوینګ کیږي، بالر کوشش کوي ستاونس وځي او یو بال په تا باندې ډاټ تیر کی در باندې میسي کی غدغه لپاره غلیمت دی. خو په ونډه کرکټ کې به خو سیدا بال د سوینګ کېدو چانس هم ستا، وخت کرکټ هم دا 300 بال هم دی، بال لفټ کولم غواړي، ټول بالونه څومره بالونه یا څومره سلوریزي بچوکو وهي، رنزونه هم سی دی له 300 نه زیات رنزونه کول غواړي. نو ګربست په کار دی سی دای هم په خپل ځان باندې فکر وکي د دای سی کوم په اوټسایډ دی افستم اوټ سوینګ باندې دای له وسه پوری بار بار اوټیږي. نو د باندې دی چې ډیر زیات مهنت او ټارګټ پریکټس په کار ده،
سیدا بچوک پیو کی دا بچوک ٹارگیٹ کی سیدای په دغزای کی بل وکټ سیدا للا سوار نکی نو ګربست دی ونډی کرکټ په ټیم کې رضای جوړېدو لپاره ډیر مهنت ورته پکار ده بل ګربس په دې سي پريشر هم نسته په ټیم کې د یوازینی وکټ کیپر زی کدی منډی جوړوي یا نه جوړوي د په ټیم کې ځای لري او د لوب کوي سیدا د ټیم لپاره ښه خبره نه ده یو څوک باید بل هم د ګربس سره په ټیم کې یوځای شي او هغه که ګربس لوب نه کوي سی هغه د په ځای باندې هلته لوب وکړي دا به په ګربس باندې یو قسم د ګربز د پاره بم یو دا خوي سي کدی رنزونه نه کوي د ټیم د پاره بم ډیره ښه خبره وي خو دا دیس سٹارټ سي اوپنر د نظر اوټیږي لغه سره ټیم ډیر زیات په پریشر کې راځي ګربز ته په کار دي سي مهنت په هغه ځای باندې وکړي کوم ځای کې دی بار بار سوځيږي بار بار اوټیږي دای باید د دې غزي د پاره لک ټایم وباسي سي کار پیو
په دې لوبلړې کې ولیدل شول چې افغان لوبډلې اوس په میډل اورډر کې ستونزه لري یعنی د لوب د لوبډلې په منځنۍ برخه کې په ځانګړي توګه محمد نبی او نجیب الله زدران ونه کړای شول چې پاړی و غزوي دا ستونزې به کله حلېږي
ګوره دلته خو د هر چا رول باید معلومي مخکې ما ستاتو ویلې چې د منګا درې بیټسمینان په یو شکل باندې لوب کوي نو هغه د ټیم ملال دې سره متيږي بیا نو ټیم چې په مشکل کې ډیر زیات گیر سي هغه نو بیا روسته سي دا نبی خو په اکثر باندې اکثر وخت کې کته وګوري مونږ ته د فینیشر په شکل کې لوب کوي یو آل راونډر ده نجیب زدران سي دا هغه په یو شکل کې زو ایم ځای کیږي هغه د یو بیټسمین په شکل کې د سي لوب ته مجبور سي سي هغه یا به وکټ لاس نه ورکي وکټ لاس ورکی لدن د باندې زیات پرشر وی کنه یا به تیز لوب کوي یا به ډیر زیات اسلو لوب کوي نو په کار د سیدا ټول بیټینګ اډر باندې ډیر زیات غاور وسی او لوبغاړو کې څه خبره نسته لوبغاړي سیدی ټول با استعداد لوبغاړي دي تکړه لوبغاړي دي خو د دوی طبیعت د لوب سیدا هغه د دوی رول د هغه د دوی سیدا هغه کوي نقطه ده یغه ته پاموسی او لغینه باید مونږه استفاده وکړو ون داون بیټسمین دا رول د سیدی باید که بوپنران زرا ورسی وي دوه لپاره دغه په ځای منډي جوړی کی لاندې ټیم تم یو د سی یو پلیټ فارم جوړ کی سی ټیم هغه ته میچونه بایلی نو دا ډیر یو مهم پوزیشن ده دی پوزیشن تک هر څوک لوب کوي نو ډیر مهنت ته پکار ده او کچیر ته موږ فینیشران ل 15 ډیر ساور نه مخ کی راځي څلوخت اور نه مخ کی راځي د هولو په اړه غسل لوب کول بیا ډیر زیات سوزمن ده کومه چیر ته نبی او نجیب دیسه وخت کی را لیګو سیال ته د موږ نور ټیم په 500 رنځو اوټي او ټول شپې ته بال نه لوبول لوبول سی وی د څو څلويخ بال دی پاتی او دوی د لوزینه لوب را جوړی بیا ستونزمنه ده دوی نس کولای نو ټول بیټینګ اډر باندې غور پکار ده او دا لوبغاړي سي نور ټیمونه موږ نه دومره پاسانی سوځوي په دغه ځینو باندې سي د کار پکار ده د ته اصل تیاری وای نو موږ خامیانې ډیر زیات لرو تخنیکی خامیانې لرو سي دا یو ښه خبره نه ده نوري خامیانې سټرایک روټیشن او داسې مسائل کوي هغه به جوړ شي خو تخنیکی خامیانو باندې ډیر زیات کار پکار ده
د چټک توپاچونکو پر وړاندې افغان لوبغاړي اوس هم د 2010 کال په شان کرکټ کوي د چمیرا او کومارا پر وړاندې افغان توپهونکو بیخي بي وسو ولی دا ستونزې نه حلېږي
لمنګ لوبغاړي مطلب خامیانې ډیر زیات خامیانې لري زه به ټول خامیانې نه وایم خو خامیانې ډیر زیات لري په دې باندې کارو ته پکار ده د فاست بالر د پاره دا ډیر ستونزمن نه ده چې لمنګ لوبغاړي دی وسوځوي که چاته دی آوټسایډ دی افستم نه لګ بار آوټ سوینګ کی او ټیګي که چاته شارټ پیچ کی او ټیګي که څوک میډل سٹم کی وساتي او لګ ان سوینګ ټایپ بال وکي او ټیګي وغیرہ وغیرہ څوک په بریکر باندې به الګ ستونزې لري په سپینر خلاف نو دسه څوک به سیدی هټ ډیر خکې سټرایک روټیشن نهستا څوک به دومره د سټرایک روټیشن په وخت کې دومره ډاٹ بالز کوي خو مختلف د شیان دي چې منګه په دې باندې لوسه پورې نه توانې دلی چې منګه په دې شیانو باندې کار وکړو ان شاء الله انده کې کومه کوا نو د شنه ته باید ډیر زیاته پاملرنه وشي
پراتونکې آسیا جام او نړیوال جام کې به د افغان لوبډلې برخلیک شوی او څنګه تیارې ورته پکار دی
څنګه سیمنګر وانیو دا څنګه سیمنګر وانیو ایشیا کپ ته یو ټیم وو ورلد کپ ته بل ټیم ده د پاکستان خلاف بیول ټیم ده بل وځي سریلانکا خلاف بل ټیم ده نو دا ټیمونه سي کومګه دومره زیات بدلو را بدلو بیا مونږ نه ایشیا کپ ته ټیم جوړولای شو نو ورلد کپ ته ټیم جوړولای شو وس نه سي دا په یو لوبډله کار کول دی او هغه لوبډاله کې باید ذاتی نور د سلیکشن انټری باید بند سي. سلیکشن انټری ته سکله پول ډاٹ کې هودل سو او الکانو باندې ټارګټډ کار وسو. که څوک په ټارګټډ کار نه پويږي مونږ ته دی وایي لمونږ د کومک واخلي مونږ به ډیر صحیح په لیکلي ډول باندې هم طریقې وروخوي چې باید سره کم کار وسي او هم ورته په ګوته کوسي څوک څه مشکل لري او سره کم تمریناتو سره به دا جوړ سي. په دې باندې کار باید وسي او سلیکشن ته باید نو انټری وویل سي. نو بیا به د مونږ ایشیا کپ ته ورلد کپ سي دا کې د مونږ پرفارمنس یا کارکردګي به ډیر ښه وي. که په دې صورت کې روانو نو مشکل لسی مونږ د کارکردګي ډیر ښه وي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د لوبه له میدانه اونۍ ځ خبرونه بشپړه شوه. الله اوریدو مو مننه کوو.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
مننه چې ازادي راډیو اوریدل.